بیا ما ته تر ډیره وخته پورې د شبل وظیفه پیدا نشوه، نو بیا ما د ابیکاری نه می د تلاس واشل چې هدا کل ز یو کاروبار وکم، یو موټر می واخیسته مغه می اخو دی خو ګرځاو، بیا ملګری می امغه راتویل چې د انټرنیټ کې کار کوي، د چې چاته مثال ویډیو غانې ایډیټ کې چاته لیکنی وکي، نو د شي کولای شي چې ته یو آیت تر لاسه کې، نو ما د کار سم د لاسه شروع نه کړ چې څنګه د مغه خپل کار تم دوام ورک، دریغه تر څنګه می په دې باندې پلټنه وکړه چې زه څنګه کوای شم چې پیسې تر لاسه کړم، نو ویب سایټونه او یوټیوب او نورې لیکنې ملګرو سره نو بیا مې په دې اړه بیخي زیات پلټنه وکړله. اول مې په دې شي باندې ښه صحیح ځان پوه کړ چې زه څنګه کولای شم چې د انټرنیټ نه پیسې ترلاسه کړم، نو کله مې چې په دې باندې پوره تحقیق وکړ بیا همغه نه وروسته ما ته په یو بل ځای کې وظیفه پیدا شوله، نو د وظیفې تر څنګ بیا مې د خپل کار پرې نه خود ومیل چې وظیفه کله وي کله نه وي، باید ځان ته شخصي یو کار ولرم.
همدرد وایي په کمو امکاناتو یې کار را پیل کړ، خو اوس یې د آنلاین کار له برکت ژوند ډیر ښه دی.
یو کامرم پیدا کړل، درې څلور نفر مو پیدا کړل، نو موږ په د ټولنیز موضوعات چې دي دغه باندې مو ویډیوګانې شروع کړلې چې مثال دا ویډیوګانې هم خلکو ته پند شي، هم ساتور ستیر شي او هم دوی مثبت فکر ترې واخلي. نو هغه شو چې څلور میاشتې بعد چې ما کوم خواري وکړه دا غنه بعد ما ته د چینلو یا مثال د خلکو سره چې ما پارتنرشپ کوم نو دوی ما ته پیسې شروع کړل. زه خپل ډیر کار کوم، نو د دې کار بدل کې ما د میاشتې 15000 افغانۍ پورې برابرېږي د شپږ سات ډول.
عبدالحمید ظفر د ننګرهار پوهنتون له اقتصاد پوهنځي فارغ شوی، نو وړای چې یو ویډیوئی چینل لري او په پښتو ژبه د محاسبې مضمون تدریسوي. وایي ځوانان کولای شي په هغو برخو کې آنلاین کار وکړي چې دوی پکې وړتیا لري.
هغه څوک چې په کومه برخه کې وړتیا لري، استعداد لري، نو هغوی دې د خپلو استعدادونو یا وړتیاو په نظر کې نیولو سره آنلاین کاروبار پیل کړي، او یو څوک دې کوشش نه کوي چې په کومه برخه کې وړتیا نه لري یا استعداد نه لري، هغه دې هم دغه کاروبار یا آنلاین کاروبار پیل کړي. دا ځکه چې په آنلاین کاروبار کې شرایط سخت دي، یعنی یو څوک نشي کولای پرته د چا له اجازه نه د هغه مواد خپاره کړي. زه په خپل هم له اقتصاد پنځه څخه فارغ یم او نه کاله د مالی محاسبې په برخه کې مې عملی کار کړی دی. ما هم چینل جوړ کړی دی او د مالی محاسبې د تدریس لړۍ مې پکې پیل کړی ده. نو زه خپل هم همدا دوه وختونه دي، یو خو محصلین تر استفاده وکړي یا د مالی محاسبې مینوال تر استفاده وکړي، او دوم قدم کې په راتلونکي د مال لپاره د عاید یو سرچینه هم وګرځيږي.
په ځینو آنلاین کارونو کې پیسې ژر لاسته راځي، خو ځینې بیا داسې هم دي چې د شرایطو پوره کول وخت نیسي. نجیب شمنوایی آنلاین کاروبار وخت او خواري غواړي چې په عاید بدل شي.
د چینلونو او ویب سایټونو شانت یې هغوی ستدي کلونو لپاره کار کړی ده، اوس په یو څه باندې بدل شوي. ځینې کسان غواړي ځوانان چې موږ باید ګټه د هغو په شان ځینې وکړو، خو د هغوی څو کاله مزل کړی وي، دوی غواړي چې په یو څو هفتو یا څو میاشتو کې باید نتیجه ورکړي. خو که په دې برخه کې مشورې ورکړل شي ځوانانو ته، یا ځینې پروګرامونه او شان دی سرچ کړي، کتابونه وګوري، انټرنیټ کې د اړه معلومات ترلاسه کړي، شاید داسې لارې وي چې باور هم ورباندې پیدا شي او هغه لارې پیدا کړي چې دوی ګټه ځینې وکړي. ګټه کول لپاره ممکن دا هم یوه ښه لاره وي چې اول وخت کې په دې کار کی تدریجی شکل سره کار باندې وکړي ترڅو دا ګټه ورسیږي. بیا هغه وخت کې ګټه ترسیږي چې میاستو ورسته یا ممکن کال ونیسي. بیا هغه وخت کې د دې ته بیا دیو کار په سترګه وګوري پوره کار، یعنی مخکې لغنه ممکن د زمینی کار په شکل باندې استفاده ځنه وکړای شي د کامیابی لپاره.
ساندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا چې ځوانان څنګه آنلاین کاروبار پیلولای شي، څنګه آنلاین کاروبار تر دې حد رسولای شي چې باید بدل شي، او د آنلاین کاروبار پیسې له کومو لارو ترلاسه کېدای شي، په همدې اړه مولا رحمت دیوان سره چې خپل هم آنلاین کار کوي او په دې اړه کتابونه لیکلي دي مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. دیوان صاحب، ډیر ځوانان په افغانستان کې اوسګار دی، وای کار نشته، څنګه او لکوم زی کولای شي دوی آنلاین کاروبار را پیل کړي؟
ته ټولو مهمه خبره خدا ده چې څومره پیسې فزیکلی بنړی کې پرتی تر دې ډېر زیاتې په انټرنیټ کې آنلاین پرتی دي. د بیل کې پټول باندې که تاسو لوی ویب سایټونه وګورئ، په ګوګل کې د دې پاړه سرچ وکړئ، کنه تاسو ته بیا پته لګی چې مثلا دا د یو هیواد تر بودیجی ډېر لوی پیسې ګټي هر کال. نو که څوک واړی چې په دغه ډیرو پیسو په دغه بلیونونو پیسو کې لکه شانې پیسې ځان تم ترلاسه کی، نو هغه ته پکار ده چې لومړی په دغه شیانو باندې ځان پوي کی، ترڅو پورې چې ځان پوي نه کی دا پیسې څنګه راوستل کیږي له دغه ځای بیا نشي کولای. هغه کې په ګوګل او یوټیوب کې سړی کولای شي ځان پوي کی، بیا د دوی شرایط باندې ځان پوي کی، هغه شرایط چې دوی پوره کړل بیا دوی ترغه ورسته پیسې ګټي. د انټرنیټ په برخه کې باید ته نو وخت وکي، ځان اپډیټ وساتي، تازه معلومات ترلاسه کی، او د هر شي په اړه
ته تر هر ورځې دویم ورځې ته زیات کارو کې ته چې څومره دویم ورځې ته زیات کارو کې او ما عمر به ته ډیره ګټه تر لاسه کی. کله چې یو کس کار شروع کوي هغه د لومړی خپل وړتیا ته وګوري، بیا د خپل کار ته وګوري چې مثلا یو پلان ولري چې مثلا هغه زه کولی شم دومره کار وکولی شم او دغه سی په طریقه باندې خلک ځان سره وساتلی شم، نو پرله پسې چې یو څوک کار وکړي نو هغه حتماً ګټه کولی شي او هغه د پاره به ډېر ښه وي چې ډېر ځری کامیاب.
تاسو مخکې وویل چې مخکې دې چې یو ځوان دا کاروبار را پیل کړي باید پرې پوه شي، خو مثال کله چې دی پرې پوه شو بیا یې را پیلوي څنګه یې دغه حد ته رسولی شي چې بېرته دا شی دوی ته ګټه وکړي؟
یو سړی کار پیل کړي هغه کېدی شپږو میاشتو کې وکولی شي پیسې وګټي، خو هغه لږ سمارټ کار وکړي کولی شي میاشت کې پیسې وګټي. یعنی دا دقیق وخت نه دی چې سړی د څومره وخت کې پیسې وګټي، دا ستا په کار پورې اړه لري. د بیلګې په ډول باندې یو سړی غواړي چې په یوټیوب کې کار وکړي که نه، هغه تر ټولو دا مهمه ده چې د یوټیوب په هغه مهمو خبرو باندې ځان پوه کړي، له هغې وروسته کولی شي ځان ته اکاونټ جوړ کړي، هغې وروسته کولی شي ویډیوګانې جوړې کړي. د ویډیوګانو جوړول په اوسني وخت کې ډېر زیات اسانه کار دی، سړی کولی شي په یو موبایل باندې غږ هم ریکارډ کړي، ویډیو هم وکړي، ایډیټینګ کې هر کار پہ کولی شي. په یوټیوب کې به څو شیان ډېر مهم دي، یو سرلیک ډېر زیات مهم دی، تمنیل ډېر زیات مهم دی، مثلا کمکس چخکاری ډسکرپشن مهم دی، دا غي ټیکس ډېر مهم دي. چې په دې شیانو باندې یو کس پوه شي او دا شیان زده کی نو دا غي یوټیوب چینل به ډېر لږ وخت کې پرمختګ کولی شي. دویم دا چې مثلا کتا سی په پیل کې چینل جوړوي او تاسو د یوټیوب لیدونکو کم وی کولی شي په فیسبوک کې شیئر کړئ، په ټوئیټر کې شیئر کړئ، په نورو ځایونو کې شیئر کړئ. یوټیوب به تاسو ته مثلا هغه وخت کې پیسې درکوي چې کله تاسو د یوټیوب زر سبسکرایبر پوره شي او څلور زره ساتونه واچ ټایم پوره شي، تر هغه وروسته بیا تاسو کولای شئ د ګوګل ایډسنس ته اپلای وکړئ. د ګوګل ایډسنس د یوټیوب د پیسو د ګټلو پارټنر دی. کله چې دې ته اپلای وکړئ تاسو اتوماتل ته د ګوګل ایډسنس اکاونټ هم جوړیږي. تاسو کولای شئ د خپل جیمیل لاره بیا غره خلاص کړئ. د ګوګل ایډسنس اکاونټ او کله چې تاسو یوټیوب تاسو چینل وی منینو هغه دواړه تاسو سره کنیکټ کولای شئ او هغه وروسته بیا تاسو کولای شئ چې پیسې ترلاسه کړئ. همدارس که تاسو غواړئ چې د ویب سایټ نه پیسې وګټئ یا د بلاګ نه پیسې وګټئ، هغه لپاره مهمه ده چې تاسو اول خپل بلاګ جوړ کړئ یا ویب سایټ جوړ کړئ. او دا غي تر مخکې دا غي مهم شیان چې دي، مثلا په ګوګل کې شته، تاسو کولای شئ سرچ کړئ او وی ګورئ دا غي کې څو شیان مهم دي. څو شیان مهم دي مثلا تاسو چې ډیزاین او هر څه کمپیوټر کې دا غي لپاره ټولو مهم شی اس ای او دا سرچ انجن اپټمایزیشن. څومره چې تاسو د ویب سایټ خو یا د بلاګ خو وي او عمر کولای شئ تاسو ډیر خلک خپل کړئ، نو په غي طریقه باندې ځان پویول دي چې ترڅو پورې تاسو د ویب سایټ او بلاګ لیدونکو زرګونو ته ورسیږي، تاسو کولای شئ ګوګل ایډسنس ته اپلای وکړئ چې هغه ستاسو ویب سایټ او بلاګ اپروف کی وی منی، لاغي ورسته کولای شي پیسې وګټي.
کله چې یو څوک انلاین کاروبار کوي څه ډول بیاغه پیسې ترلاسه کړي؟ یعنی د بانک لاري ترلاسه کولای شي که ځینې نورې لارې شاري هم شته؟
دغه داسې ده چې په انلاین د کار کولو په اړه بلها پیمنت میتډز چې کار کوي کنه په نړیواله کچه خو ډیر زیات دي. په افغانستان کې بیا موږ مشکل دا لرو چې دلته یوازې یو پیمنت سرویس کار کوي، یو پیمنت میتھڈ چې دی هغه د بانک له لارې دی. مثلا په نړۍ کې په انټرنیټ په برخه کې دا ډېر لوی شرکتونه دي چې هغه ډېرې چاته د بانک له لارې بيخي پیسې نه ورکوي، هغه یوازې پیپال کوي. پیپال یو نړیوال پیمنت سرویس دی او د لوی هیوادونو چې کوم دي هغه ټولو کې کار کوي کنه. خو تر ټولو اسانه او بهترینه لار چې دا هغه د بانک ده، چې مثلا هغه ځکه تاسو کار وکړي چاغی کی د بانک د پیمنٹ میتھڈز وی ځکه نور پیمنٹ میتھڈز دی هغه پیسې به راوستل ګرانه ده، بلکې د ډیرو خو ناممکنه ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماښام لښ پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
ډیر داسې ځوانان به مو لیدلی وي چې وایي درسې نه زده کېږي. نن په همدې موضوع خبرې کوو، عوامل یې راسپړو او په حل لارو یې بحث کوو.
چا زده نه وي خو هغوی ته نه وایي تا څنګه زده ده کنه.
دوی چې خپله مونه لیدل چې زما درس نه زده کېږي، درس یې څنګه زده شي؟
څه چې په ذهن کې راځي باید د استاد نه پوښتنه وشي.
داس ځوانان ډیر دي چې وایي درس نه زده کیږي او که هر څومره استاد ته په ټولګي کې کینی یا په کور کې کتابونه ولولي بیا یې هم په ذهن کې څه نه کینی او په یو غوږ اوریدلې خبرې لا بل غوږ وځي. ځینې ځوانان حتی په دې باوري شوي دي چې دوی څه نشي زده کولی، نو ضرور نه بولي چې په درس ویلو خواري وکړي. دا ډول ځوانان ښوونځی او پوهنتون هم ډیر کله په همدې خاطر پرېږدي، او د کورنۍ غړي یې هم ځکه څه نه ورته وایي چې فکر کوي اولادونه یې څه نشي زده کولی. په کابل کې د یوې دولتي لیسې زده کوونکی چې موږ یې د ولی په مستعار نوم یادوو وایي درس یې نه زده کیږي، او په دې خاطر یې په ښوونځي کې استادان وهي.
استادان دي یو وار درته درس تشریح کوي کرا کینه هلته درس یې زده نه وي، لرګی باندې وهل کې موږ مت درس نه زده کی، داسې درس هم نه راکوي مکتب کې موږ مطالعه روایت نوٹ وائی چا زده نه وي، خې هغوی ته نه وایي تا څنګه زده ده که نه سې زده دي هم نه وهي دي، کور کې خو وایي درس وایي درس وایي، او مکتب کې سېزه بیا هلته وهل کوي. بیا
هغه زده کوونکي او محصلان چې درس نه وایي معمولا په افغاني ټولنه کې توهینېږي، او دا کار سبب کیږي چې دا ډول ځوانان نور هم له درسونو لرې شي. د یو خصوصي پوهنتون محصل عبدالمتین د خپلو ټولګیوالو کیسه راته کوي.
خپل همسنفیان زموږ د سم کې درس نه زده کوي، استادان ورته بد نومونه همسنفیان زموږ ښخان پوهې د تختیم اختیار واړي ته تنبل او ته درس نه زده کوي ول نه زده کوي، کورس لاړ سیم کور کې ما پوښتنه کوي پلانکی زده کوي ټول درس نه زده کولی. محصلین ښخان پوهې وایي وروسته دی د خبرو سره د کې کله چې استاد وایي یا استاد خبر ورته کوي استاد نه ست کوي دوه تاثیر نه کوي.
د کابل پوهنتون محصل ثنا الله احمدي وایي ډیر ځوانان په ټولګي کې په درس تمرکز نه کوي، او ذهنونه یې له نورو مسایلو سره مصروف وي. همدا وجه ده چې دوی د استاد په درس نه پوهیږي او نه زده کوي.
ډیر شاګردان داسې وي چې درسونه متوجه نه وي، استاد درسونه وایي او د توجه چې وي بل خوا وي، څوک ګیمونه وایي څوک هغه کوي، او څوک چې مخته کینی استاد درس صحیح په فکری مجهز وي درسونه چې صحیح فکر او غوږ نیول وي هغه نمرې د نورو شاګردانو سره ډیر فرق لري. سیم کې چې کله استاد راغلو نو هر سړی باید د درس هغه کوم موضوع چې وي هغه باندې فکر وکړي، هر ځای کې چې بس هغه وي فیسبوک استعمالوي. نو دا خبره ښه ده چې د سوشل میډیا نه موږ کله چې درس وایو په هغه وخت کې ځان لري وساتو.
لیکوال ډاکټر احسان الله درمل وایي په درسي بهیر کې د نورو کارونو مهم کېدل سبب کیږي چې له زده کړو سره د ځوانانو فاصله ډیره شي.
مثلا د سوشل میډیا کې ډیر زیات پاتې کېدل او ډیر چټونه کول یا د استاد درسونو ته توجه نه کول او یا ورځنی درسونه نه تعقیبول کورنۍ دندې نه کول او یا دا ټول د امتحان پای ته پرېښودل ټول وختونه په میلو په تفریحي کارونو تېرول دا ټول هغه څه دي چې د درس پروسه قطع کوي او د خنډو ځنډ سره مخامخ کوي. دغسې محصلین زیاتره بیا د دوی درسونه د کال اخیر ته پاتې شوي وي، د سمستر پای ته پاتې شوي وي، او د دوی د ناکامۍ سبب کیږي ځکه چې د ټول سمستر درسونه په یوه اونۍ کې یا په دوو ورځو کې درو ورځو کې نه زده کیږي.
ډاکټر درمل وایي که ځوانان غواړي درس زده کړي لومړی دې دا خبره له ذهنه وباسي چې دوی درس نشي زده کولای.
دا خپل ډیر لوی سایکولوژي کې تیروتنه نشي څوک وایي چې زده کار نشم کولای. دوی چې خپل منلې دي چې زما درس نه زده کیږي درس څنګه زده شي، د دې ماسینو دی پر لومړی قدم دی چې دوی دا خبره هېره کړي چې درس نه زده کیږي. دوی دی وایي چې موږ څه زده کولای شو، حتی سخترین مزامین هم زده کولای شي. اول که دا سایکولوژي کې یا رواني مانیا چې دوی خپل ځان ته ایجاد کړي، دا دیوال چې دوی او د درس ترمنځ دوی خپل جوړ کړي دا ونړوي، دوی به د درس او د تحصیل وخت وروړي.
د ښوونیزو مرکزونو د کتابونو او چپټرونو کټ مټ یادول هم سبب شوی چې لزده کوونکو او محصلانو څخه لار ورکه کړي. خو لیکوال او ژباړن شفیق مرزای وایي ځوانان دې د کټ مټ یادولو پر ځای هڅه وکړي چې د درس مهمه برخه ولیکي او مفهوم دې زده کړي.
موږ که مطالعه کوو د مطالعه سره خپل فکر کړو، لکه یو انسان چې کله مطالعه کوي د هغه موضوع په اړه کېدای شي مخکنی معلومات هم ولري یا څو کتابونه ولولي، نو همدغه د څو کتابونو په یو موضوع کې معلومات کولی شي په خپل مغز کې دا تحلیل کړي، په خپل فکر کې او خپل فکر سره ګډ کړي نو شه ځنه هغه کړی. او دغه مطالعه چې د دا ډول مطالعه د کارونې وړ ده. زه خپل کتابونه کوم یو هغه ځوقي کتابونه چې اضافي معلومات وي، هغه چې کله لولم مهم شانې په نښه کوم، یا مثلا را سره هایلایټر وي یا مثلا پنسل په غي نښه کوم، مهمې نقطې را وباسم هلته یا تش کوم. او اکثره وخت ما خپل عادت دار چې زه کله یو کتاب ولولم یو برخه ولولم دا غنه ټول مفهوم اکثره وخت ذهن کې نه پاتې کیږي، نو بیا مجبور کېږي ما خپل نور ته چې مراجعه وکم بیا بیرته ما ذهن ته راځي تدایی کیږي، او دا د دې سبب کیږي چې تر ډېره ما په حافظه کې پاتې شي. نو ما طریقه هم دغه ده، کله چې مطالعه کوم شرط نوټونه ځنې اخلم او هماغه بیرته بیا تکراروم، یا یوه ورځ وروسته یا څو ساعتونه وروسته یا دوه ورځې وروسته.
که غواړئ د مخکخو او بریالی ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شئ او له تجربو یې استفاده وکړئ. د تاندې څنګه خبرونه واوري.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کلی جره شروع کړي.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ورکړي، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړي.
دا چې ولې ځینې زده کوونکي او محصلان درس نشي زده کولی او دوی باید د درس د زده کولو لپاره څه وکړي، په همدې اړه مو د پوهنتون له استاد خوشحال آصفي سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. آصفي صاحب، ځینې زده کوونکي او محصلان وایي چې د دوی درس نه زده کیږي، ستاسو په نظر د دې عوامل څه دي؟ ولې یو زده کوونکی یا محصل درس نشي زده کولی؟
دغه موضوع په نامه د اختلال یادیږي چې موږ نشو کولی ښه زده کړه وکړو، او دا څو عوامل لري، بیلابیل عوامل لري. یو عامل خو جینیکتیکي دی، چې زموږ د مور او پلار څخه موږ په ارث وړی دی، هغه مور او پلار چې سن یې ډېر زیات دی یا په لوړ سن کې دوی ودونه کړي دي، بیا اولادونه دنیا ته غلی دی، دا تاثیر پی کوي چې دوی کولای نشي ښه درس وایي. بل مسله دا ده چې هغه کاری فشارونه او هغه کاری مصروفیتونه یا هغه ورځنی ټولنیز کارونه چې محصلین کوي سبب دی دوی چې یو شاګرد یا محصل یا زده کوونکی په ښه سمه توګه ونشي کولای چې خپل درسو ته رسیدګي وکړي. بل دغه زمونږ تګلاره، زمونږ دغه طریقه هم غلطه ده، او دغه د صنف فضا هم کله ناکله تغیز کوي منفي. یو استاد باید د دې ترڅنګ چې فی پوها ولری باید وکولای شي خپل محصولین او زده کوونکو ته خز د کړ ورکړي. افهام او تفهیم ډیر مهم دی. کله ناکله تنها د ماستری او د ډاکټرا درلودل دی او استاد لپاره کافی نه دی. هغه تکړه استاد، هغه بریالی استاد دی چې وکولای شي محصول او شاګرد پوی کړي، او دی باندې هم باید سوچ وکړي. او بل عمده ستون زده ده چې ځینې متنونه ډیر درانه دي او ډیر سنگین دي، او د هغه عزم خصوصا د بهرنیو کتابونو نه یا په بهرنیو کتابونو کې ځینې موارد دي چې ځینې اصطلاحات دي چې محصول یا شاګرد شکوله اعظم کری، دی باندې هم باید سوچ وشي.
نو د زکونکو او محصلانو ته څه کول پکار دي چې دوی درس زده کړي؟
اول باید استاد صنف دوبره ښه مدیریت کړي او دوبره ښه درس ورکړي محصل ته، چې محصل فکر وکړي چې استاد د دوست دی او د ملګری دی. دوه مسله خپل محصل ته راځي کیږي، هغه دغه چې محصل باید خپل هغه طریقه وټاکي چې په کومه ښه طریقه کولای شي درس زده کړي. آیا نوٹ واخلي، آیا د کتاب د مخ نه وایي، آیا د مغلق جملې ځان ته ډیر ساده کړي. او بل مسله هم دا ده چې استاد کله چې لیکچر ورکوي په صنف کې باید محصل دې نه ډډه ونه کړي چې نوٹ واخلي. استاد چې لیکچر ورکوي محصل باید نوٹ واخلي، هغه مهم اړین موضوعات باید نوٹ شي. او بل مسله باید دې ته راجی شي چې محصل هیڅ وخت دې نه شرم ونه کړي او استاد څخه پوښتنه وکړه. څه چې په ذهن کې راځي باید استاد نه پوښتنه وشي، استاد باید اجازه ورکړي محصل ته چې پوښتنه مطرح شي، افهام او تفهیم وشي. بل گروپی مسله، ځینې کسان عادت لري، ځینې مسلین چې په د نورو په ډله کې یا په یو جمع کې یا په یو ډله کې درس خز دکېږي، مثلا د دوو نفرو ترمنځ، د دریو نفرو ترمنځ، د پنځو نفرو ترمنځ د یو بل نه پوښتنه کا، تبادل افکار منځته راځي، دا ډیر ګټور تممیدای شي. ځینې کسان په یوازې توګه عادت لري چې ځي او اتاق ته نور څوک ځان ته نه پرېږدي، یا په چیټ आवाज باندې یا په جګ आवाज باندې درس وایي، هغه خز دکېږي. نو دا عادت پوری هم تړاو لري. اما په گروپی پانه باندې ښه ګټور کړی دا چې د ازما وړاندیز هم دی.
مننه. زکونکي او محصلان د درس ویلو لپاره مختلف وختونه ټاکي، ستاسو په نظر تر ټولو ښه وخت کوم دی چې دوی پکې کولای شي درس په سم ډول زده کړي؟
سهار وختي ښه وخت دی، ځکه دا ثابته شوی تجربه ثابته کړي چې سهار وختي مونږ درس وایو، سبق وایو، زمونږ ذهن آرام دی، مونږ شپه غوسته کافي خوب کړی دی او خسته نه یو. او بیا چې هر وخت چې مونږ ذهن خسته نه وي، په هر ساعت کې چې مونږ ذهن خسته نه وي، کاغه سهار وي که بیګاوي، باید وخت یا زمان مشخص دیته نو کوشید که چیرې وخت زمان مشخص کوشید، زده کوونکی یا محصل علاقمندی یا لیوالتیا د مطالعه سره محدود کړي یا کم کړي، او فرد د دوه احساس وکړي چې زه ازادي نه لرم یا خپلواکي نه لرم چې انتخاب کړم چې توخ باید زه درس وایم. اتمان ضروري نه ده چې تاسو هر وختي درس وایې، خپل عادت ته وګورئ. هر وخت مو چې زین آرام وو، هر وخت مو چې خسته نه وې، زله نه وې، کولای شي درس وایې. ولی سهار وختي تجربه ثابته کړي که چیرې سهار وختي تاسو درس وایه، یو ګلاس چای وچکی، یو ګلاس اوبه وچکی، یو ګلاس شیدې وچکی، خپل ذهن مو آرامه کی، کافی خوب وکي، بیا کولای شي چې ښه درس وایي سهار وختي. او ټول هم انشتاین نه دي، او دا هم زه وایم چې ټول د انشتاین هم کم نه دي، اما درسونه مو کم کیا. ټول هڅه مکوئ چې په یو ورځ مثلا یو کتاب خلاص کیا یا دوه کتاب خلاص کی، کم کم درسونه وایي، هغه مهم موارد یاداش کړی، ویلی کې د ځان څخه هغه بیا خلاص کړی، بیا تاسو کولای شئ چې هغه په ذهن کې اکړی او د غوسه هر ورځ تمرین کوئ. تل مو هڅه دا وي چې حفظ مکوئ موضوعات، له یادې مکوئ موضوعات، بلکې د غوسه تمرین وکئ، او کولای شئ چې تاسو دغه تګلارې مخته بوزئ او بیا ګټورې تمامې شي.
درنو اوریدونکو، د تاند څنګ د خبرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، د درسي ساعت خپرونه ته مو هرکلی کوم. د معمول سره سم نن بیا د اووم، اتم او نهم ټولګیو د تاریخ مضمون وار دی. یادونه کوم چې دا خپرونه د لرن افغانستان ښوونیزې مؤسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادي رادیو اورئ. لومړی زو او دوم ټولګي د تاریخ مضمون پیلو. نن به دوم ټولګي زده کوونکي د پیغمبرانو د تاریخ په دوام د نوح علی السلام ژوند او خپل قوم ته د دعوت او په دې لار کې د ګڼو ستونزو ګاللو تاریخ واوري. په نننی درس کې به واوري چې نوح علی السلام د هر بل پیغمبر په پرتله خپل قوم ته ډیر تبلیغ کړی او هغوی ته یې له ناسمې لارې سمې هغې ته بلنه ورکړه، خو قوم یې نافرماني او ان د هغه بې احترامي وکړه، او د هغوی همدا چلند د دې لامل شو چې خدای ورسره سخت حساب وکړي.
د نوح علیه السلام ژوند او بلنه. نوح علیه السلام له الولعظم پیغمبران څخه ګڼل کیږي. هغه د لوی څښتن د وحدانیت د تبلیغ په لار کې زیات زیارونه او کوششونه کړي دي. له خپل قوم څخه زیات تکلیفونه ولیدل. د نوح علیه السلام قوم د بتانو عبادت کوي. هغوی د توحید لپاره د نوح علیه السلام بلنه نه منله او بې لارې وه، او نوح علیه السلام ته یې بې احترامي وکړه. نوح علیه السلام له ډیرو کلونو بلنې او تبلیغ څخه وروسته له خپل قوم څخه ناامیده سو. دوهمه موضوع ده د نوح علیه السلام د خپل قوم څخه کرکه. نوح علیه السلام د 950 کالو په شاوخوا او په ترڅ کې خپل قوم ته تبلیغ وکړ، او خلک یې د خدای پاک جل جلاله عبادت، د جزا په ورځ ایمان، تقوا او پرهیزګاری ته وبلل. د خدای پرستی په لار کې زیاتې هلې ځلې وکړلې، او ډیره هڅه وکړه چې هغه خلک د بیلاری او تباهۍ څخه راوګرځوي او ویې ژغوري، او د بې ځانه یعنی ساده مجسمو عبادت څخه اخلاص کړي چې هغوی نه هیڅ خبرې کوای سي، نه هم هیڅ عمل کولای سي. خو هغو خلکو د ده خبرو ته غوږ نه نیوي او هغه ډیر وځوروي. نو دغه وخت نوح علیه السلام له خپل قوم څخه ناامیده سو، او هغوی د نابودۍ او مرګ وړ وبلل تر څو د دې پر ځای نوی نسل منځ ته راسي چې هغوی هم پرهیزګاره وي، هم نیک خلک وي، او هم د الله پاک عبادت کوونکي وي. د خدای پاک جل جلاله د پیغمبرانو د ویناوو د پوهیدلو استعداد به ولري. دا ځکه چې د تبلیغ په ټوله موده کې له زیات کوششونو سره سره د نوح علیه السلام د ټولو پیروانو شمیر اتیا تنه وو، یعنی د چې په 950 کالو کې کم تبلیغ کړی دی، هغه په 950 کالو کې د اتیا تنه یوازې خپل پیروان کړی وو. ځکه نو نوح علیه السلام خپل قوم ته بدعا وکړل او د خدای پاک څخه یې وغوښتل چې دا کافران له منځه یوسي، ځکه چې دوی د فساد منبع وه او د خدای پاک نور بندگان یې هم له لارې ایستله. بلی موضوع تر ازو د نوح علیه السلام بیړی او توپان. خدای جل جلاله د نوح علیه السلام دعا ومنل او اراده وکړه چې کفار ډوب او نابود کړي، ځکه نوح علیه السلام ته امر وکړ چې د کشتی په جوړولو بوخت شي. کله چې نوح علیه السلام په کښتۍ جوړولو بوخت و، نو هم دغه د کوم سخن په وی چې کښتۍ جوړه سوله، یعنی څومره وخت ورته پاتې دی چې لا به هم جوړه سي، ځکه هغوی څه نه منله چې دغسې یو توپان او باران او اوبه دې راسي چې دی دې کرده غرق کړي. کله چې کښتۍ جوړه سوله نو درې پوړه یې درلودله، چې په اول پوړ کې یعنی په آخري منزل کې وحشي ځناور و. دته د الله پاک د خوا څخه امر سوی و چې د ټولو حیواناتو او حشرو څخه یوه یوه جوړه راواخلي او په هغه پوړو کې سره ځای پر ځای کړي. نو ده په آخري پوړ یعنی د پای د خوا اول پوړ د وحشي ځناورو لپاره جوړ کړی و، دوهم پوړ یې د څارویو لپاره جوړ کړی و، درېیم پوړ یې د خلکو لپاره جوړ کړی و. د توپان راتګ او د ټول قوم غر کول یې داسې و چې د اسمان د خوا هم باران شروع سو، د ځمکې د خوا هم اوبه راپورته کېدل. د نوح علیه السلام څلور زامن و. د اول زوی نوم یې سام، دوهم هام، درېیم یافس او څلورم کنعان و. کنعان یې ایمان نه راوړی نو ځکه له کفارو سره ډوب سو. د څومره مودې څخه وروسته توپان لاړې او ختم سو، او د نوح علیه السلام بیړۍ د جودې په غره باندې ځای پر ځای او کښېناستله. ځمکه د اوسېدلو لپاره سمه سوله، کرنه پیل سوله او پر ځمکه باندې بیا ژوند کول پیل سوله. څرنګه چې د توپان څخه وروسته انسانان د نوح علیه السلام د اولادیت څخه دي، نو ځکه نوح علیه السلام ته ثانی آدم هم ویل کېږي، یعنی د انسانانو دوهم پلار. نوح علیه السلام د توپان څخه وروسته هم تر ډیرو کلونو پورې ژوندی و. د هغه له مړینې څخه وروسته یې زوی چې سام نومېدی د هغه پر ځای کښېناستی.
هوکې درنو زده کوونکو، د نوح علیه السلام د پیغمبرۍ د تاریخ په لړ کې مو واورېدل چې د هغه د مبارزې یوه په زړه پورې برخه د خدای په امر د کښتۍ جوړول و. د نړۍ په مخ چې نن کوم ژوي یا حیوانات وینو، نو دا د نوح علیه السلام د هڅو دلیل دی، ځکه تاسو په درس کې واورېدل چې د نوح علیه السلام د قوم د غرقېدو په مهال چې کومه کښتۍ هغه مؤمنینو ته جوړه کړې وه، د دې کښتۍ یوه ډېره برخه حیواناتو ته بېله شوې وه تر څو د دوی نسل له ورکېدو وژغورل شي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سې شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي راډیو.
د درسي ساعت په دې برخه کې د اتم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د اتم ټولګي زده کوونکي د تیر درس په دوام نن د منصور د کورنۍ د ژوند او قدرت تاریخ لولي. په نننی درس کې به ښوونکی راته د محمد بن منصور مهدي د تاریخ درس وړاندې کړي. په دې برخه کې به واورو چې محمد بن منصور مهدي د خپل پلار برعکس یو نرم مزاجه حاکم وو، او هغه کسان چې د ده د پلار د حکومت په مهال نیول شوي او بندیان وو نو ده خوشی کړل او عادي ژوند ته پریښودل. د محمد بن منصور مهدي یوه ځانګړنه د هغه پراختیا غوښتونکی فکر وو، او تاسو به په نننۍ خپرونه کې واورئ چې د مهدي په وخت کې خورا پراختیایي کارونه په ځانګړې توګه د سړکونو او لویو لارو د جوړولو کار پیل شو.
په تیر درس کې موږ ویل چې منصور په 1350 هجري قمري کال کې وفات سو. د هغه وروسته محمد بن منصور مهدي چې د منصور زوی و واک ته رسېږي. مهدي ډېر نرم مزاجه او حلیم سړی و. د هغه کسان چې د منصور په وخت کې یعنې د ده د پلار په وخت کې نیول سوي وو او بندیان سوي وو، د ټولو ته اپه وکړل او خوشی کړله. د عیش او عشرت سره سره د ده دنده هم پیژندله او کار یې کوي. په انصاف او عدالت کې د ده دوره ډیره صفا او ممتازه وه. د قاضیانو په وړاندې به عادي او د عامو محکمو په ډول درېده، یعنی لکه څنګه چې نور خلک د محکمې یا هم د قاضي مخ ته درېدي، دی به هم هغه سرته درېدي، او د هغو فیصلو ته به یې ډېر احترام کوي. د حرم شریف مسجد ته یې پراخوالی ورکړي. د خلکو د آرامۍ لپاره کاروانسرایونه، لارې، سړکونه جوړ کړل. د مکې، مدینې، یمن او بغداد ترمنځ یې د پوستې سیستم په کار واچوي. د قیدیانو د کورنۍ لپاره یې د بیت المال څخه معاش مقرر کړي. د والی احدی په مسله کې د عیسی نوم خارج او د هغه پر ځای د خپل اول زوی نوم هادی او د هغه څخه وروسته هارون نوماند کی. او د دې په مقابل کې کوم چې د عیسی د ولی احدی څخه ایستلی وو د هغه په مقابل کې عیسی ته 10 میلیونه درهم او ډیره زیاته ځمکه ورکړله. راجو موسی هادی بن مهدی یعنی دی د محمد بن منصور مهدی زوی دی. د مهدی د وصیت سره سم هادی په 1 هجری قمری کې پر تخت کښېناستی. د خپل پلار په شان دی هم د ملحدانو کلک دښمن و. د ده دربار د دروازې کم ساتونکي چې وه یا هم دروازې چې وې هغه د لیرې کړلې ایسته کړلې تر څو کم خلک چې د ده سره غواړي وویني خپل شکایت ورته وکړي هغه د ده سره مخامخ ورسه. هادي غوښتل چې هارون د ولیعهدۍ څخه ایسته کړي او پر ځای یې خپل زوی جعفر ولیعهد ته وټاکي. خو د یحیی برمکی د هڅو او اصرار په پایله کې هارون د هادي تر مړینې وروسته حکومت ترلاسه کړي. سره له دې چې یحیی برمکی او د هغه ملګري د هادي لخوا بندیان سوله خو د یو څه وخت وروسته بیرته هغه خوشی سوله. راځو درېمې موضوع ته. هارون رشید بن مهدي د هادي تر مړینې څخه وروسته د ده ورور هارون رشید د پلار د وصیت سره سم پر تخت کښېناستی. د بغداد ښار د ده د پراخه سلطنت پلازمینه وه یعنی بغداد ده هم خپله پلازمینه او مرکز ټاکلی و. دا ښار د دینی او دنیایي علومو مرکز وګرځېدی. دی خپله عالم او ډیر معتبر شخصیت و. د علماو سرپرستی به یې کوله. د هارون رشید ښځه زبیده زړه سواندې او سخي ښځه وه. دی د طایب شریف څخه تر مکې پورې یوه ویاله وویستله چې د حرام د اوبو د کموالي ستونزه حل کړي او لیرې کړي. دا ویاله تر نن ورځې پورې د بیر زبیده په نامه شهرت لري چې د خپل د مېرمنې نوم ورکړی و هغه ویالې ته. هغه په نامه سره دا ویاله تر اوسه شهرت لري. ځینې ناکرارۍ چې د هادي په زمانه کې منځته راغلې وې د ده په واسطه له منځه یوړل شولې او هغه مشکلات یې حل کړله. د هارون رشید بن مهدي حکومت د 1 اویا څخه تر 1 93 هجري قمري پورې دوام وکړي.
بلې درنو زده کوونکو، تاسو په درس کې واورېدل چې د منصور د کورنۍ د حاکمیت په دوام له هادي وروسته د هغه ورور هارون رشید چې موږ په خپله ټولنه کې د هغه د ژوند او قدرت ته د رسیدو په باب له مشرانو اورېدلي قدرت ته ورسید. تاسو واورېدل چې هارون رشید او د هغه ښځې له علم او پرمختګ سره خورا علاقه درلوده، نو له همدې امله د هغه حکومت په مهال عراق له علمي اړخه خورا ښه دوره تېره کړه.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 تر 9:00 پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
او د تاریخ د درس په دوام اوس هم د 9 ټولګي د درس وار دی. د 9 ټولګي زده کوونکي به د تاریخ د درس په دوام نن د احمد شاه بابا د حاکمیت په باب یو نوی برخه سره آشنا شي. په دې برخه کې لولو چې قدرت ته د احمد شاه بابا د رسیدو په محل د افغانستان ټولنیز وضعیت څه ډول و. ځکه دا هغه مهال و چې د شیباني، صفوي او بابوري یرغلګرو په کافي اندازه نننۍ افغانستان ځپلی و او له هر اړخه یې ورته ټولنیز زیانونه رسولي وو. په دې برخه کې به واورو چې واک ته د احمدشاه بابا د رسیدو په محل خلک تر ډیره په کومه برخه کې بوخت و او د هغه واک ته رسیدو د خلکو ژوند او جایداد څونه خوندي کړ. د 9 ټولګي د تاریخ په یو بله برخه کې به واک ته د احمدشاه بابا د رسیدو په محل د افغانستان اقتصادي وضعیت وڅېړل شي. دا به واورئ چې که څه هم هغه مهال افغانستان کرهنې ته مساعده جغرافیه وه خو یرغلګرو ځواکونو دا فرصت له خلکو اخیستی و. په دې اړه بشپړ تشریح د ښوونکي په درس کې
زموږ بل درس چې دی د هغه د احمد شاه بابا وخت در رسیدو په وخت کې د هواد ټولنیز وضعیت څنګه وو. د شیبانی، صفوي او بابري غلګرو ځواکونو د ولکې په پایله کې هواد مرکزی دولت سوداګری کرنه له لاسه ورکړه او د هرات مکتب نور په دې باندې نه توانېده چې د ادب او صنعت کار مخته بوزي. حکیمانو او افسرانو په پوځي کلاو کې سوکاله ژوند درلود. پوځي لشکرونو د ښار په دننه عسکري بارکو کې ځای پر ځای و. شنه او شیرازه څړځایونه وسلوالو ځواکونو ته ځانګړې سوې وه او پوځیانو د خپلې ستومانۍ لیرې کولو لپاره د تفریح ځایونه او بنونو څخه ګټه پورته کوله. دغه مسایلو ته په پام سره زموږ په هیواد کې مرکزي حکومت نو موجود. د اوبو لګولو سیستمونه او بندونه چې پخوا موجود وه د پرله پسې جګړو په پایله کې وران او له منځه تللي وه. په دې حالت کې جدي خطر زموږ خاوره ګواښله. په هیواد کې زیاتره خلکو بوختیا کرنه او مالداري وه. د شنو دښتو شتون، د څاروي روزنه او زیاتوالی د مالداري کسب په هغه وخت کې په هغه مهال کې د ټولنیزو کسبونو یو مهمه برخه جوړوله. د څاروي په روزنه کې ځانګړې پاملرنه آس اوښ او غوا ته کېده. د څاروي ډېر شهرت لرونکي وه په هغه وخت کې. سرمن جوړول، صابون جوړول، غالی اوبدل او ټغر اوبدل هم د سوداګرۍ بله برخه او د ټولنیزې بوختیا ښکارندوی وه. په ټولنیز حالت کې اخیستل او پلورل جنس په جنس په ډول وه او پیسې او سکې هم د ګټې وړ وې. او دا هم د احمدشاه بابا د وخت رسېدو نه وړاندې د ټولنیز حالت بیانوي. دغه کس زموږ دریمه موضوع چې ده هغه د احمدشاه بابا وخت ته رسېدو څخه وړاندې اقتصادي حالت څنګه وو. د هیواد اقتصادي حالت په شپاړس اوولس پیړۍ کې کابو ښه نه وو. یعنی په دغه دوو پیړیو کې د شپاړس څخه تر اوولس پورې پیړیو کې زموږ د هیواد اقتصادي حالت ښه نه وو. کرنې، مالداري او لاسي صنایع د اقتصاد درې مهمې څانګې جوړولې. د دې ځمکې اقلیم او خاوره د ځینو نباتاتو د کښت لپاره مساعده وه. ولې یرغلونو ټول د کرنې سیستمونه له منځه یوړل. خلک له اسلام څخه په پیړیو پیړیو وړاندې په کرنه بوخت وه. د دې ځایه د خلکو بله بوختیا مالداري جوړوله. د پردیو یرغلونو نه وړاندې د څارویو په ډیرښت او روزنه کې کوششونه کېدل. د لاسي او حرفوي صنایعو په برخه کې او په پردیو یرغلونو څخه وړاندې نظامو کې خلک هڅول چې د سرو زرو، سپینو زرو، اوسپنو او مسو او سرپو په راایستلو لاس پورې کړي. زرګر، مسګرو او صنایعو ټول ملکان د خلکو د اړتیا په تولید کې ګام پورته کاوه. په سوداګرۍ کې نښلوونکي واټنونه او لارو فوق العاده ارزښت درلودی. د پردیو یرغلونو څخه پخوا د شپاړس اوولس پیړۍ کې صادرات او واردات د هند، چین، ایران او ماول نهر له هیوادونو سره په زیاته کچه کېدل. هغه مهال چې د کندهار او هرات ښارونه سوداګریز مرکزونه ګڼل کېده. د کندهار ښار سوداګریز ارزښت په دې کې و چې هغه ښار څخه یا د کندهار د ښار څخه سوداګریز کاروانونه تیرېدل. یو مهال یا په یو وخت کې د کندهار ښار د هند دروازې په نامه هم یادېده. له همدې امله زیاتره جګړې د وخت ځواکونو هیوادونو په منځ کې د کندهار د پوره نیولو په مخه رامنځته کېدې. د پردیو یرغلونو او د هیواد له تجدید څخه وروسته اقتصادي مرکزونه له منځه لاړ او په ښارونو کې اقتصادي فعالیتونه او د خلکو کارونه په ټپه ودرېدل او په پایله کې اقتصاد ته ډېر تاوان ورسېدی چې دې حالت تر اتلسمې پیړۍ او د ابدالیانو د دولت رامنځته کېدو پورې دوام وکړ. او دغه تصویر د احمدشاه بابا د واک ته رسېدو نه وړاندې یو اقتصادي حالت بیانوي.
هوکې درنو زده کوونکو، تاسو واورېدل چې وقت د احمدشاه بابا له رسېدو سره نه یوازې دا چې د افغانستان کرهنې وده وکړه، بلکې د افغانستان داخلي ثبات او د خلکو امنیت د دې لامل شو چې سوداګري وده وکړي. او په دې وخت کې د افغانستان خوا او شا کې له ګڼو پرتو سیمو او هیوادونو سره د افغان سوداګرو سوداګري پراخه شوه.
ل ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويشته غوښونی سي. د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي.
درنو زده کوونکو، داو د دریو ټولګیو د تاریخ لپاره د درسي ساعت بیل شوی وخت هیله دا ترینمو استفاده کړی وي او د ښوونکي د درس په دوام په کتاب کې شته پوښتنو ته په خپله ځواب ومومئ او د دې تاریخي واقعیتونو په باب په ډیر څه پوهېدو لپاره د کورنیو د نورو غړو په مرسته له کتاب ورهخوا له نورو منابعو څخه هم استفاده وکړئ. درنو زده کوونکو، د درسي ساعت خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په دې هیله چې نننی درس مو د پام وړ ګرځېدلی وي او د درس تمرینونه د کورنۍ دندې په توګه حل کړئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
Sadiva sanar mashkawa gal tumare Let's go.